رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام، ستړي مشه شپک بجې دي تاسو مخه کلازاده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبان لخوا مجرمینو ته په علني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکار سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس نیمروز او فراه ولایتونو کې په علني توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاګانو عملي کیدل دې ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بادغیس ولایت کې دوه تنه او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو تن په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا کسان څوک وو او په کوم جرم تورن و څه ویلي نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې په یوې ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. په څلورو کلونو کې طالبانو لس تنه نارینه په افغانستان کې اعدام کړي دي. د همدغې اعدامونو ته په غبرګون کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه ما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه ښکاره سرغړونه ده. د دې دامونو د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یونما د دې سزا د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استماعي غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، پکې یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تېر جمهوریت پخوانیو چارواکو ګډون کړی و. په ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمرنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمرنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې وه. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو ګډونوالو خبرې کړې دي. په ناسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هېواد د ناکامۍ لامل ګڼلی دی. د غزې په سویل کې د خانیونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي بریدونو له امله د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي چې وطن یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په وروستیو اونیو کې د اسرایلو لسګونه هوایي بریدونه یوازې ښځې او ماشومان په نښه کوي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرایلو د مارچ په 14 په غزه کې خپل بریدونه سره پیل کړی دی او د حماس سره دوه میاشتنۍ اوربندۍ پای ته رسولی دی. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسله وال ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني او تمه ده چې د منځنۍ اسیا لپاره د ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی استوفو ویتسکاف په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس رقچي سره وګوري. دغه امریکایي استازي له ایران سره د خبرو له پیل وړاندې ټینګار کړی دی چې د واشنگټن لومړنی دریځ د تهران د اټومي پروګرام ختمول دي، خو د هغه په ټکو د دې لپاره هم حل لارې شته چې دغه دواړه هېوادونه یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. ټاکل شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ دغه خبرې څو ساعته وروسته د عمان په پلازمینه کې پیل شي. لا معلومه نه ده چې دا خبرې به مستقیمې وي او که غیر مستقیمې. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اورېدلای شئ. په نیمروز، فراه او بادغیس کې د څلورو کسانو له اعدام وروسته نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د دغه ډول سزا تطبیق ته غبرګون ښودلی دی. دا چې دغه نړیوالو سازمانونو او افرادو څه ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نورو کلونو پرتله په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. خو پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو یو ساری خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له ایران واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دي. دا چې په دغې وارداتي توکو کې څه شامل دي او له افغانستان نه ایران ته څه ورځي، په دې به هم درته مرکه ولرو. نورمطالب مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیالی. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په علني ډول د 4 کسانو اعدامونه غندلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدلاسه بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي طالبان باید د جرم د مخنیوي لپاره د اعدام بدیلې لارې ولټوي، د جرم علتونه وارزوي او د حل لارې لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل له سنا ککړنه اورو.
په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې د 4 کسانو تر اعدام وروسته یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د عمل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د اپریل په 11مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناکه نه ده. یا دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده او بالاخره یې لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لوري نور فزیکي مجازات د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص دی او باید سمدستي بند شي. همدارنګه یونما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. یونما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام کړل. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. یو شمیر حقوق پوهان وایي طالبان باید د اعدام پر ځای د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
په کار ده چې د حقوقي او شرعي احکام مطابق په ټولنه کې د جرم ریشې وڅېړل سي، د هغه ریشو د منځوړلو لپاره چې تر ډیره پوري علت اقتصادي دی د هغه د منځوړلو لپاره کار وسی، ترڅو چې افراد او اشخاص په داسې جرمونو باندې چې مطابق د شرعي نورمونو او قوانینو یې جزا اعدام وجود ونه لري. بنا اند کریمینالوژي د علم په اساس باندې د جرم د منځوړلو لپاره باید هغه څېړنې چې مخکې د جرم تر کولو وسی او یا د عبرت په خاطر باندې د جزا ورکولو لپاره وسی، نه باید چې یوازې په اعدام باندې اتکا وسی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله سنگزی د طالبان حکومت لخوا د داشان سزا او د ټاکلو د رونوالي په اړه وویل
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم.
موږ په حقوقو کې یو شمیر موازین او ستاندردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې عادلانه محاکمه بلل کیږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن درلودل، شواهد او لاسرسی، تورن ته د سکوت حق او د محکمې علني توب. خو دا معیارونه تر ډیره نه مراعت کیږي.
طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسیدلي اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دا د طالبانو د 1990 لسیزې سختریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل ګڼي، سره له دې چې د طالبانو حکومت ستره محکمه او سیمه ییزې ادارې ادا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څېړنو او عدالت له مخې عملي کوي. خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي او طالبان یې د شفاف، عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي. دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران نه یې واردات په کلنی ډول درې نیم میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا دغې خونې د مدیره پلاوی غړي خان چنلی کوزی ازادي راډیو ته وویل خو ګاونډي پاکستان نه بیا واردات ورځ په ورځ کمیږي. ښاغلی علی کوزی سره زموږ همکار مرکه کړې او د افغانستان د وارداتو په اړه ترې پوښتلې دي، خو په سر کې د وارداتو په اړه معلومات ورکوي.
زمنګا زیاترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمنګ واردات، او دا غي نرسته زمنګا واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او غاز تیراوړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګا واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږه واردات شته د خورس پور رس کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت هم په خوا لرل وسته او 700 میلیون تر ټیټ شوې.
او الکوزه سیم د صادرات په اړه هم کراته وي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثرا زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمنګ اکثرا پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړ، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا دا او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثرا هندوستان ته ځي او د کال تقریبا 500 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی لټولو ګاونډي هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لري؟
ټول هم څنګه سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږه میوه عملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ما غا نه میوه لري. اما معدنم جی بعض ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادریږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څو چنده زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی د پیښې دولس چنده زیات شوې دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو وخت شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ماشوم پیدا شو، تاسو یې سالشته ما د ډاکټر مورم مې ورجوړه کښتنه مې کنه
زه
زمام شوم درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه زورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو، او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
د افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوريږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10مه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې 12 چنده زیاتې سوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې په افغانستان او یا پیخی په پاکستان کې ثبت شوی دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوی دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو سارې خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کله ازادي راډیو ناوړي. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استمایا غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو او د تیر جمهوریت یو شمېر پخواني افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمړنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهم مسایلو چې د طالبانو د نوموړي دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې وکړې. په دې نسه کې د امریکا پخواني پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشټوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو پټوکو کڅ هم امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 12 سفیران ګمرلی وو، خو پټوکې د امریکا د سیاسي ډیپلوماټیک پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. اوس مرزو د افغانستان د خبریالانو د مرکز هاغندې اندیښنې در سره شریکو چې وای طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویرونو بندیز لګولای دی.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمی ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسنه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمیر افغان خبریالان او رسنۍ څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنۍ څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوریزو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لا زیاتول نه یوازې دا چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواکو مطبوعاتو د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي، په عین محال دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لا زیاتولو او له دې سره جوخت د آزادو او خپلواکو رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی په خوانی استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې میلمه څیړونکی حمید بیت الله هم ورته دا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګ او تړل کېدو ته اړ کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوی په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکاو او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوی. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یواز د طبیعت او غیر ژوندۍ موجوداتو تصویرونه باندې تاسو تلویزیون نشي چلولای نو مجبوریږي بل اخره کار بند کړي.
خغلی بیت الله تصویری رسنی د افغانستان د مخالکو لپاره ډیره مهمه بولی ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهیدو ورده. نو موړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندۍ موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قومندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمیر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمیر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته رسسی او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې درېو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانشي زغملای نو زکه آزاد رسنوی باندې محدودیتونه وضع کړل او رستر بلې دغه محدودیتونه په شمیر کې زیاتوالی راغی.
خود طالبان حکومت بیا تل دا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنوی ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبان حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم په راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
اوس هم ورځو پکتیا ته چې هلته په ګردیز روغتون کې یو شمېر ډاکټرانو ته د تخصص د بشپړولو برنامې پیل شوې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 500 کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامه په پیلېدو سره به ځوانو ډاکترانو ته په خپله سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپله کړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال رادیو ویل
پکتیا کې چې پکتیا ځون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 500 څنګه کې 500 بخښونه کې پرانستنن تر سره شو چې په دې 500 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و یو داخله عمومي و یو د اطفال داخله و یو نسایي ولادي یو اورتوپیډي بخښ مو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا رسالت الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منزور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې مونږ همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه مونږ ریپر کول هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي له دې 500 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فال لرو، سیکرټری لرو، همدغسې یورالوجي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا نو دوی برخو کې هم دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په سنگلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یولس زمخ کې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو پکې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
د آزادۍ میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بلابلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمنی کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل ته لوړ شوی یم. ما هلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسو کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد للارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبو تلا شروع کوو بل اخره د دولتي بورسونو لارې هندوستان ته ولاړو.
د خونځي پړته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زندسي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي ځینې داسې وي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي کورس سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وزه په عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خو خیدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خون به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه مداسې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي بس دا وهللی او وجللی. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغهونه خفونه غوسته د مکتب ته ورته
یا د موکرچوال نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط شوی نه یاست؟
نه مشروطیه او ناکامي خو ډیر لري و بیخي په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې ولوم راوي کنه ولې چې ګوشنګي دي کا ولې چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب او ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زبا یو قسم ریدل ما او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړ چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کمرا شمنو دا نقل شو ما ته دا څو لوی جرم ښکاری د پاغه وخت حالا چې اوس په یوه جما ډیر عادي شو دا کار. نو نه نه تل ورکو نه به وخته
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعت درس وایلی څو ساعت د مستی کولا کار دی کو نه دی کو ځکه کله کنده خو مومن په افغانستان کې د کور نفقه میو صورت ترغاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورترغاړي وی تاسو څه کول کی اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو مرسته کوو
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم. یو خو منګه کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټوټه را باندې نه و، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ما د کور نو د کورنۍ کارونه هم بیغمه ما، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش د غدری کارونه درې کارونه به چې زه به پکې ډیر زیات مصروف وم.
یعنی پاورج ډول باندې ورځ به مو څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شه، دولس دولس نیمه بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که، او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګرې به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راوغسته او درسونه به وایي چې درسو هم دغه ته سره ودو شو ودو به شو سترګې به پټې شوې. نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب وو. پنځه لس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې وو، کورس به هم پاتې وو، بس مکتب او درس، مکتب او درس، هغه به خاص وخت او یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جره کده را ته وایي سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه، ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو لخوا څخه اخیستل کېده، تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د درې کلنو په هغه حساب باندې و، نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا مهال ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو، نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سی نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه شته، هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر دولس کاله موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کول، یا غاله کان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډیرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول، موږ په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لواجی او زمنګ سیستم د پراخ د پراخه فوکس لواجی هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونه باندې ډیر خو فوکس کوي هغه خلک موږ لپاره نیوی پدی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشتہ کې وي نو الکان به موږ نه لګوري ټکړه ول داغه نظام به خي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورتواله لري دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هوادونه امپریس دی لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت دی
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه هم ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لری ځای نه خلک کار کولی شي سافټویرونه جوړولی شي اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبې زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بالکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولای شو یا کومه برخه کې زده کړو یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړی یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس دی لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ دا ورته کانسپټونه چې دی هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړی نه دی هغه هر څوک کولای شي چې لکه انګلیسي زده وی اغه بالکل کولای شي یا لګه اردو هندي زوی نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو یو د ټکنالوژي اغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټري په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي فقط پدې پوښي چې هغه د پرستامول زما د تبې لپاره تداوی دي نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي پاکستانیان هندیان بنگلاديشیان ل فریلانسینګ ل ډراپ شپینګ ل شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي یو دا برخه ده بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې راځي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چا دا ډیټابیس جوړي یو چا دا ویب سټ جوړي په دې برخه کې یو بدبختی بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لک سخت دی اغه د انلاین پیمنٹ کول لک سخت دی د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دا عموما دا سیده چې سوک پډیر باور نشي کول او دا سخت دی اغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړ کړي بیا دا غملګری کول شي چې خپلوانو نه چې په خارج ووسی اغه نه استفاده وکړي دا هو آی ڈی کارت او بانک اکاؤنٹ او درتونه استفاده کی خپل تخنیکی علم خلقو ته پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمخ کې دغه ځکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي
ام دغه په کومه موس کول چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو د کسان په مسلکی او غیر مسلکی ویشل چې یو کول شي په غیر مسلکی ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي یو دا وی چې مسلکی کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده دا دوه متفاوت سيزونه دي د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو کنه وی نو دغه سی کارونه به کیږي تاسو مدامخ کې شاید وي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل همداسې زه د لزهاو وسل هاو واقعي شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت تزيد یو کیس پکله دې په ځای شاهد تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی بندي کوي وای چې ته ولې دسی کول نو خبره ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژي کې زده کړو کې او خپل ژوند ته روان
تاسو خو په هین کې درس وایلی دی په افغانستان د نه دومره امکانات بیاونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې که چیرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم ده. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شو نه کړئ نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډیر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چیرې یو څوک غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغه کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به د جذب کولو کپاسټي ډیر کم ده، نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرمنټ جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافرۍ کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر هم کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانه زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنوري کې دا
واړه واړه شپه دې کوه هغه نه کوم چې روشي کړایي چوپانی دغه شی نه جوړه خو
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنې لسړی کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالېږي یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه یې اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه دا یو سخت کاری مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعارو چې مونږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر لړې رو سختونه ورسره مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دا په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي لوجه هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم
د تومره سختيار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېر دوی و غواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورت متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازانو وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي راخکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون ووسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اкаўنٹ هغه جوړ کړئ شي شته د لارې چارې چې بانکي اкаўنٹونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کړي او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړ ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ نو دا ډیر ښه کار وشي یعنی هغه د ژوند د بوج نه بملګ زره لاوګي سپک شوی
ډیر زیات مننه کور دی ودان چنده وسی
اله کوم ډیر مننه
شلا پوی ندان دان دا حسینے ونے دپ ماگران دا پوی بشلا پوی ندان دان دا حسینے ونے دپ ماگران دا حسینے ونے دپ ماگران
خپل ځان دا حسینې ونې د پما ګران دا وای بشلا پوی نه تنا دا حسینې ونې د پما ګران دا حسینې ونې د پما ګران
ಹಸೆಲೆ ಒಲೈದ ಪುಮಗ್ರಾಮದ ಹಸೆಲೆ ಒಲೈದ ಪುಮಗ್ರಾಮ